د مینه پیغام. زما رونو خويندو ز ډیر زیات خوشاله يم او د الله پاک شکر کوم چې مونږ ټول دلته په خیریه سره رالو چې داغه د کلام نزدې کړو او داغه عبادت وکړو. خو زما خوګوري دونکو نن زمونږ د پاره د ټولو نه زیاته د خوشاله خبره ده چې نن په دې عبادت کې زمونږ عثمان رور مونږ سره شرکت کړی دی. نو زه غواړم چې د ټولو نه اول مونږ عثمان ته هرکلی وایو او داغه شکریا ادا کړو چې هغه د خپلو مصروفیاتو په باوجود وخت وویسته او دلته راغې او په دې عبادت کې مونږ سره شریک شو. عثمان اروره، ستاسو د راتلو ډیره مننه او مونږ تاته هرکلی وایو چې ته زمونږ کور ته رالې او مونږ سره په دې عبادت کې شریک شوې.
ستاسو هم ډیره مننه چې تاسو ماته موقع راکړه چې په دې عبادت کې تاسو سره شرکت وکړم. زه ډیر خوشحاله یم چې ما نن ورونو خوندې ولیدل.
زما ورونو خویندو، زما پوره یقین دی چې په تاسو کې به ډیر خلک عثمان رور پیژنئ، ځکه چې تاسو عثمان سره رابطه کوئ او په ټلیفون ور سره خبرې اترې کوئ. خو نن زموږ د پاره د ټولو نه زیاته د خوشحالۍ خبره دا ده چې عثمان مونږ سره په دې عبادت کې شرکت وکړ. نو زما ملګرو، د دې نه مخکې چې مونږ خپل عبادت شروع کړو او د کلام مقدس نه لوستنه شروع کړو، زه غواړم چې تاسو له خپله د ټلیفون شمیره درکم په کوم باندې چې تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ او زموږ عثمان رور سره پې خبرې اترې کولی شئ.
زمنګ د ټلیفون شمیره دا 00159994100.
عثمان اروره، مونږ ډیر زیات خوشاله یو چې تاسو نن مونږ سره دلته ناست یې. دا زمونږ د پاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده. تاسو څنګه یې او کورنۍ مو څنګه ده؟
ډیره مننه، زه ښه یم. زما کورنۍ هم ښه ده. تاسو څنګه یې؟ تاسو کورنۍ څنګه ده؟
د خدای پاک شکر دی، مونږ ټول روغ جوړ یو.
زما ملګرو، زما یقین دی چې تاسو ټول نن ډیر زیات خوشاله ښکارئ. نو دا به خوي چې مونږ خپل عبادت د الله پاک د شکر گزارۍ سره شروع کو. داسې څه خبرې او کارونه شته چې هغې د پاره تاسو په خپل ژوند کې د الله پاک شکر گزاریئ؟
ما عثمان رور سره ګپ شپ ولګولو او عثمان رور ما ته ووي چې څنګه خلک هغوی سره ښه طریقې سره رابطه ساتي او هغه ته د خپل ایمان په حق لوای. نو زه ډیر زیات خوشاله شوم کله چې ما د خلکو دا خبرې واورېدې د عثمان رور نه چې خلک اوس غواړي چې هغوی په دې ایمان کې مضبوط شي. نو زه دې دپاره خاص طور باندې د خدای پاک ډیر شکر گزاری یم.
بیګا مونږ کره لږ میلمانه راغلي وو، نو زه د هغوی دپاره د خدای پاک شکر ادا کوم چې ډیر وخت بعد دغه میلمانه مونږ کره رال او زمونږ وخت ور سره ډیر په خوشحالۍ تیر شو. نو زه دې دپاره د خدای پاک شکر ادا کوم.
او زه لږه بیماره شوې وم او اوس ښه یم. نو زه روغ صحت لپاره د الله تعالی ډیر زیات شکر ادا کوم.
او زه خو دې لپاره د الله تعالی شکر گزار یم چې نن عثمان په دې عبادت کې مونږ سره موجود دی.
او زه دې لپاره شکر گزار یم چې زه دلته راغلی یم او ښه صحت لرم او تاسو سره یو ځای د الله تعالی عبادت کوم.
زما مور مونږ کره راغلی وه او زه د هغې لپاره د خدای پاک شکر کوم. زموږ وخت هغې سره ډیر ښه تیر شو.
نو زما رونو خویندو، راځئ چې ټول په شریکه د دې خبرو د پاره د الله تعالی شکر وکړو.
مالک خدای، زستا شکر کوم د خاص وخت لپاره کوم چې تا زموږ ټولو په ژوند کې مونږ له دا خاص موقع را کړی ده. مالک خدای، زه دعا کوم چې زموږ دا ناسته، زموږ خبرې اترې زموږ ټولو ژوندونو دپاره او د اورېدونکو د ژوندونو دپاره باعث برکت وګرځو. مالک خدای، زستا شکر کوم د هغه ټولو شکرګزارو دپاره کمی چې تا هر یو کس له زموږ په ژوندونو کې را کړی دي. مالک خدای، ستا ډیر شکر کوم او دعا کوم چې دغه شان مالک خدای زموږ په ژوند کې ډیر شکرګزاري راوله. مالک خدای، دا دعا دا عبادت ستا لاسونو ته سپارم، په دې کې زموږ مرسته وکړه او هر هغه څوک چې زموږ د نننۍ خبرې به اوري مالک خدای ته دا هغوی هم مرسته وکړه چې په ښه طریقې سره پوه شي. دا عبادت دا ټول خبرې اترې ستا لاسونو ته سپارم. د مالک عیسی مسیح په نوم کې دا دعا کوم. آمین.
زما ملګرو، راځئ چې اوس مونږه د انجیل شریف نه یو حواله ولولو. او زه غواړم چې مونږ د متی د کتاب د دویم باب نه د 14 آیت نه واخلي تر 23 آیت پورې د آیتونو تلاوت وکړو. نو دا به ښه وي چې عثمان زمونږ د پاره دا تلاوت وکړي.
ډیره ښه ده، زه به دا تلاوت وکړم. کله چې هغوی رخصت شول، نو یوسف ته د خدای یوه فرښته په خوب کې حاضره شوه او ورته یې وویل چې پاسه ماشوم او د مور یې د ځان سره کړه او مصر ته اجرت وکړه او تر هغې هلته ایسار شه چې زه درته وایم ځکه چې ایرودیس د دې ماشوم په تلاش کې دی چې ختم یې کړي. او یوسف د خوبه بیدار شو او شپه په شپه ماشوم او د هغه مور مصر ته بوتلل. او هلته د ایرودیس تر مرګه پورې و. دا د خدای هغه وینا پوره کول و چې هغه د نبی په معرفت ویلي و چې ما خپل زوی د مصر نه راوبللو.
که ستاسو اجازت وي نو دا ورپسې آیتونه به زه ووایم. هر کله چې هیرودیس د مسافرانو په دوکه پوه شو نو زیات په قهر شو او حکم یې وکړو چې د بیت لحم او خواوشا هغه ټول ماشومان چې دوه کاله یا کم عمر لري هغه وجنی. دا حساب یې د مسافرانو د وینا په اندازه لګولیو. دغه رنګ هغه خبره چې یرمیا نبی په وسیله شوې وه پوره شوه چې په راما کې یو غږ واورېدی شو چې راحل په خپل زوزاد جړانګوله کوله او هیڅ تسلی قبوله نه کړه ځکه چې هغوی نشته. کله چې هیرودیس مړ شو نو ګورئ د خدای فرښته په مصر کې یوسف ته په خوب کې حاضره شوه او ورته وویل چې پاسه ماشوم او مور یې د ځان سره کړه او دوی سره د اسرائیل ځمکې ته لاړ شه ځکه چې د چانه چې د دې ماشوم سر ته خطره وه هغوی مړه دي. نو هغه پاسېدو ماشوم او مور یې د ځان سره روان کړل او د اسرائیل ځمکې ته رالل. خو چې دای واورېدل چې د خپل پلار هیرودیس په ځای ارخلاوس د یهودیا باچا دی نو هلته د تلو نه ویرېدو. او چې په خوب کې ورته دا خبر وشو نو هغه د گلیل علاقې ته بیرته لاړو. هلته هغه په ناصرت نومې ښار کې دیره شو. دا د نبیانو په وسیله د ویلې شوې هغه خبرې ترسره کولو چې هغه ته به ناصري ویلې شي.
زما رونو ستاسو ډیره مننه. زما ملګرو مونږ خدا تلاوت واورېده خو زه غواړم چې اوس مونږ دا خبرې اترې یو ځل بیا بیان کړو چې مونږ ته په ښه طریقې سره یادې پاتې شي. نو بیا به مونږ په دې باندې خبرې اترې وکړو او وبه ګورو چې نن مونږ د دې کیسې نه یا د دې تلاوت نه څه زده کولی شو. نو څوک په دا خبرې مونږ ته وکړي؟
سلیمه رورا کستا خوښی نو دا خبره ترې به زه وکم.
ډېره ښه فیصله.
په دې کې ویلې شوي دي کله چې هغوی رخصت شول نو یوسف ته په خوب کې د خدای یوه فرښته حاضره شوه او ورته ویل چې پاسه ماشوم او د هغه مور د ځان سره که او مصر ته لاړ شي. نو یوسف د خوبه بیدار شو. نو هغه شپه په شپه مصر ته لاړو او هلته دیره شو. تر هغه وخته پورې هلته دیره و تر څو چې هیرودیس مړ شوی نه و. هیرودیس چې کله دا واورېدل چې ما سره مسافرانو دوکه وکړله نو هغه ډېر زیات په قهر شو او دا حکم یې وکړو چې په بیت لحم کې او خواوشا علاقو کې چې څومره ماشومانان وي او چې د دوه یا د دې نه کم عمر کې نو هغه وجنی. او دا حکم هغه د مسافرانو د وینا په مطابق ورکړی و. نو بیا یوسف ته په مصر کې په خوب کې فرښته راغله او ورته ویل چې پاسه ماشوم او د هغه مور ځان سره که او بیت لحم ته واپس لاړ شه. دې ماشوم ته چې د چانه خطره وه نو هغه مړ شوی دی. نو کله چې یوسف بیدار شو نو هغه د فرښتې خبره ومنله او مصر ته را روان شو. خو کله چې هغه یوې علاقې ته راورسېدو نو هغه واورېدل چې د هیرودیس بادشا په ځای د هغه زوی ارخلاوس بادشا شوی دی. نو هغه بیا ویرېدو او بیت لحم ته د تلو په ځای ناصرت نومي ښار کې ایسار شو.
فیصله ډیره مننه. تاسو ته خدا کیسه ډیره په ښه طریقې سره یاده وه. خو زما ملګرو راځئ چې وګورو چې په دې کیسه کې د فیصل نه کمې خبرې پاتې شوې.
فیصل رور تقریبا چې ټوله کیسه صحیح کړه خو په منځ کې په یو خبره کې هغه لږ شان ګډوډ شو. اول سر کې هغه وایي چې د فرښتې د وینا په مطابق هغوی د مصر نه بیت لحم ته روان شي. خو ورپسې سمدستي هغه د بیت لحم په ځای د خطای نه مصر وایي. نو دې ځای کې فیصل رور ګډوډ شي. نو هغوی په اصل کې د مصر نه دوباره مصر ته نه تلل بلکې هغوی د مصر نه بیت لحم ته تلل. او بیا چې هغوی پوه شول چې هلته خطره ده نو هغوی بیا ناصرت ته رالل او هلته دیره شول. نو په دې باندې د سیفو یو خبره هم ثابته شوه چې نبی دا خبره کړې وه چې هغه ته به ناصري ویل شي.
ډیره مننه ندیمه. په دې کې تنه یو خبره دام پاتې شوه چې کله دا ټولې خبرې وشي نو په دې کې ویل شو چې د یرمیا نبی هغه پیشنګوی پوره شوه په کومه کې چې هغه ویلو چې په راما کې یو غږ واورېدی شو چې راحل په خپل زوزاد جړه ونګوله کوله او هیڅ تسلی یې نه مونته ځکه چې هغه یې نه و. نو زما ملګرو زما یقین دی چې اوس په دا کیسه مونږ ټولو ته یادی. نو راځئ چې وګورو چې نن په دې کیسه کې مونږ د الله پاک په باره کې کومې خاص خبرې زده کوو.
د الله پاک په باره کې زه په دې کې دا خبرې زده کوم چې الله پاک د حضرت عیسی علیه السلام حفاظت او ساتنه وکړه او هغه د غزې نه په حفاظت سره وبستو. څنګه چې فرښتي یوسف ته حکم کړو نو یوسف د خدای پاک اواز ته غوږ کیښو او هغه مغه شانتي وکړ څنګه چې ورته خدای پاک ویلیو.
او څنګه چې کلام کې خدای پاک ویلیو نو د خدای پاک کلام پوره شو. او کمی خبرې چې خدای پاک کړې وي د عیسی علیه السلام په باره کې نو هغه ټولې خبرې رښتیا شوې.
زما ملګرو دا نن چې مونږ کومه حواله واورېده نو زه غواړم چې په دې کې مونږ خاص طور باندې په دې خبره باندې غور وکړو چې خدای پاک څنګه هغه ته په خوب کې خبرې سرګندې کړې او ورته وښودل چې هغه به څه کوي. زما ملګرو کله کله زمونږ په ژوند کې همداسې کیږي چې خدای پاک زمونږ رهنمایي کول غواړي که هغه د رویا په ذریعه که هغه د هغه د کلام په ذریعه باندې. نو مونږ له پکار دي چې مونږ د خدای پاک آواز واورو او د هغې په مطابق مونږ هغه کارونه وکړو د کومو دپاره چې خدای پاک مونږ ته ویل غواړي. نو د ټول نه مهم خبره دا ده چې مونږ له د خدای پاک آواز اورېدل پکار دي او بیا مونږ له دا فرق هم کول پکار دي چې آیا دا خبره د خدای پاک د طرف نه ده یا دا د شیطان د طرف نه ده.
او بله خبره دام ده چې فرښتې ته خدای پاک حکم ورکوي او فرښته د خدای پاک حکم مني او بیا هم دغه فرښته په خوب کې راځي او کله چې یوسف ته خبره کوي نو یوسف هم د خدای پاک حکم مني او هغه سمدستي په هغې باندې عمل کوي.
او په دې کې مونږ دا هم زده کولی شو چې الله تعالی د انسان هدایت او رهنمایي کوي.
په دې قصه کې مونږ ته الله پاک د یوسف ایمان ښیي چې یوسف په غیب باندې ایمان راوړلو او په هغو خبرو باندې به یقین ساتلو کومې خبرې چې بورته د خدای پاک د طرف نه میلاوېدلې. نو الله پاک دلته مونږ ته ښیي چې تاسو هم دغه شان ایمان وساتئ لکه څنګه ایمان چې د یوسف و.
کم خلک چې په خدای پاک باندې ایمان لري نو خدای پاک د هغې مل وي او په هر مشکل وخت کې خدای پاک هغې ته لاره سموي.
سبا ګل خور دې خبرو اترو ته به مونږ وروسته راځو چې مونږ څنګه په دې خبرو باندې او د الله تعالی په کلام باندې عمل کولی شو. اوس زه غواړم چې مونږ صرف د دې په هکله خبرې وکړو چې په دې کیسه کې مونږ د الله تعالی په باره کې څه زده کوو.
د دې پیشن گویو د پوره کېدو نه خو ماته دا خبره څرګندېږي چې خدای پاک دا په واضح تور اعلان کول غواړي چې وګورئ هغه وخت راغلی دی د کوم وخت په باره کې چې نبیانو نبوت کړو او هغه نبوت په پوره کېږي. یو انسان هم که چېرې هغه د دې دنیا لوی باچا ولې نه وي نو هغه د خدای پاک نبوت د پوره کېدو نه نشي منی کولی. نو دا د خدای پاک د طرف نه زموږ انسانانو دپاره یوه نښه وه کومه چې هغه پوره کړه.
ډېره مننه ندیمه. زما ملګرو راځئ چې وګورو چې په دې کیسه کې موږ د انسان پاک لبانی کمې کمې خبرې زده کوو.
د انسان په حق له بګې زده زده کوم. کلم چې موږ د یو ملګری یا د رشتہ دار خبرونه منو نو د هغه زړه زمنګ نه تور شي یا زمنګ زړه داسې د یو ملګری رشتہ دار نه تور شي ځکه چې هغه زمنګ خبره نه مني. خدا واحد یو خدای پاک دی چې موږ انسانان روزانه دغه حکمونه ماتو دا هغه په حکم باندې عمل نه کوو خو بیا هم خدای پاک په موږ باندې خپل رحم او فضل کوي. لکه څنګه چې موږ په دې قصه کې واورېدل چې هیرودیس بادشاه خبر شو چې مسافر مال دوکه را کړې ده نو هغه د ټولو انسانانو د پاره کم چې په هغه خوشه علاقو کې حکم وکي چې دغه ټول ماشومان ووجنئ. نو کم انسان چې د الله پاک په حکمونو باندې عمل نه کوي نو هغه بیا د خپل اختیار نه غلطه فایده اخلي.
فیصله ډیره مننه. او تاسو چې کومه خبره وکړه چې یو انسان د بل انسان خبره ونه مني نو هغه ته خفه کیږي نو کچاري دلته مونږ وګورو چې کوم مسافران د هیرودیس بادشاه خبره ونه منله نو دا هغه د خدای پاک د مرزای په مطابق وکړل ځکه چې هیرودیس بادشاه په خپل زړه کې غلطه منصوبه او غلطه اراده لرله. او بیا په دې کیسه کې موږ دام واورېدل چې هغه دا حکم وکړ چې ټول ماشومان چې عمرونه دوه کاله یا د دې نه کم وي نو هغه دې ووجل شي. نو زما په خیال خو دغه وخت د مسافرانو دا ډیر ښه کار وکړ چې د هیرودیس خبره ونه منله او د هغه د خبرې په ځای د الله پاک خبرې له زیات اهمیت او زیاته توجه ورکړه او د هغه د حکم تابعداري وکړه.
بالکل ستاسو خبره صحیح ده. کله کله مونږ د انسانانو فکر کوو او مونږ وایو چې یاره زمونږ نه به دا کس خفه شي خو د خدای پاک په باره کې مونږ سوچ نه کوو چې یاره مونږ به خدای پاک خفه شي. نو مونږ له پکار دی چې مونږ خدای پاک له اهمیت ورکو او د خدای پاک خبرې ته غوږ کیږدو او د هغه خبره دې ومنو. خیر دی که چېرې مونږ سو خفه کیږي نو هیڅ خبره نه ده. که چېرې الله زمونږ خفه شي نو دا زمونږ لپاره ډیره د افسوس خبره ده.
او په دې کیسه کې دلچسپه خبره دا ده چې الله پاک انسان سره د خوبونو په وسیله خبرې اترې کوي او د غوی د لارې رهنمایي کوي.
به شک وروره کله کله رادیو اوریدونکي مونږ ته تلیفون کوي او ماته د خپل د خوب په باره کې وایي او زه غواړم چې هغوی ته هم ووایم چې تاسو ته هم په کار دی چې د الله تعالی په احکامو باندې عمل وکړئ او په خوب کې هر څنګه چې خدای پاک تاسو ته ویلي دي په هماغه خبرو باندې تاسو هم عمل وکړئ.
نو اسمان اروره د دې مطلب دا دی چې ننم الله تعالی د خوبونو په ذریعه باندې خلکو سره خبرې اترې کوي او دا غیر رهنمایي کوي.
او بشکا
زما ملګرو په دې کیسه کې مونږ وریدل چې الله پاک کله یوسف ته وویل چې ته دلته نه لاړ شه، نو چې څنګه هغه د خوب را بیدار شي نو هغه سمدستي شپه په شپه باندې روان شي او هغه د الله تعالی د حکم تابعداري وکي. نو زما ملګرو مونږ لم پکار دي چې مونږ هم د الله تعالی په حکم باندې داغه په وعده باندې هیڅ قسمه شک ونکو، بلکې چې سم الله تعالی مونږ ته په خپل کلام کې فرمایلی دي یا هغه مونږ ته د رویا یا د خوب په وسیله باندې خودل غواړي، نو مونږ دم لکه د یوسف په شان هماغه سات په هغې باندې یقین وکړو او په هغې دې عمل وکړو.
مونږ په دې کیسه کې ګورو چې خدای پاک د دې دنیا چې کوم نظام روان دی په هغې کې خلل نه کوي. مونږ وکتل چې بادشاه دا فیصله وکړه چې دوه کالن یا د دینه چې کم عمر ماشومان دي هغه وجني، نو خدای پاک داسې ونه کړل چې د بادشاه په دې خبره کې خلل وکړي او د ماشومان وجلو نه مخکې بادشاه ووجني، بلکې خدای پاک هغه په خپل اختیار سره په خپلې فیصله کې پرېښودو. نو که چېرې مونږ دې خبرې ته غور وکړو، نو مونږ د الله تعالی د صفتونو په باره کې ډېر څه زده کولی شو. که چېرې نن سبا مونږ د انسان کارونو ته وګورو، نو هغه بالکل قابل برداشت نه دي. نو که چېرې خدای پاک وغواړي، نو خدای پاک نن هم زموږ عدالت کولی شي، خو لکه څنګه چې خدای پاک غلی دی، نو هم په دې خاموشۍ کې د خدای پاک زموږ دپاره د خلاصون یوه لویه منصوبه پټه ده.
بې شکه نه دي مروره، تاسو ټیک خبره وکړه. خو که چېرې الله پاک هم نن د خلکو سره حساب کتاب شروع کړو او هغوی له د هغوی د عملونو سزا ورکول شروع کړل، نو هم نن به په دنیا کې انسانان ختم شي. خو ځکه الله پاک موږ سره اوس حساب کتاب نه کوي، ځکه چې الله پاک د حساب کتاب د پاره یو ورځ مقرر کړې ده.
ډیره مننه زما وروڼو او خویندو، تاسو خو ډیر ښکلې خبرې وکړې او یقینا چې د دې آیتونو نه موږ نورم ډیر څه زده کولی شو، ځکه چې د الله تعالی کلام ډیر ژور دی او مونږه په پوره طور سره د الله تعالی په کلام باندې هیڅ کله نشو پوهېدی تر څو چې هغه زمونږه د خپل پاک روح په وسیله باندې رهنمایونه کی او موږ ته خودنه ونه کی. خو ملګرو، زه غواړم چې اوس مونږه د عبادت په اخر کې دا خبره څرګنده کړو چې نن د دې کیسې نه مونږه د خپل ذاتی ژوند لپاره څه زده کړل. داسې کمې خاص خبرې دي چې هغه مونږ په خپل ژوند کې راوستل غواړو او نورو خلکو ته هم ویل غواړو.
زه خو ته دا خبره زده کوم چې همیشه به د خدای پاک په حکم باندې عمل کوو.
خدای پاک کله کله مونږ سره د خوبونو په ذریعه باندې خبرې کوي، نو مال په کار دي چې زه د هغه آواز ته غوږ کېږدم چې هغه ماته څه ویل غواړي او په هغې باندې عمل وکړم. مونږ له خپل ټول ژوند خدای پاک ته سپارل په کار دي. خدای پاک زمونږ د پاره ښه سوچ کوي او څه چې زمونږ د پاره ښه وي همیشه زمونږ د پاره هغه کوي.
څنګه چې د خدای منصوبه زمونږ د پاره د مینې او د خلاصون ده، دغه شان مونږ د خپل ژوند کې نورو د پاره د مینې او د ښېګړې منصوبې جوړې کړو.
بے شکا زما ملګرو، لکه څنګه چې په دې حواله کې مونږ واورېدل چې خدای پاک مخکې کم نبوتونه کړي او کمې پیشنګویانې کړې وي، نو هغه بالکل هم هغه شان پوره شوې څنګه چې هغه د پیغمبرانو په وسیله باندې ویلو. نو ملګرو، مونږ له همیشه د خدای پاک په وعدو باندې او داغه په حکمونو باندې یقین ساتل پکار دي. بېشکه چې کله کله د خدای پاک په وعدو او په خبرو پوره کولو کې وخت لګي، ځکه چې هغه خپلې وعدې او خپلې خبرې زمونږ د مرزای په مطابق او زمونږ د وخت په مطابق نه، بلکې د خپل مقرر شوي وخت په مطابق پوره کوي. نو مونږ له دا یقین ساتل پکار دي چې خدای پاک په خپلو وعدو او خپلو خبرو پوره کولو کې وفادار دی او هغه همیشه خپلې وعدې پوره کوي.
مونږ ته پکار دی چې الله تعالی باندې نورم بروسه وکړو، د هغه په حکمونو باندې عمل وکړو.
آمین. الله پاک دې مونږ له دعوت او توفیق راکړي چې مونږ هم داسې وکړو. نو زما ملګرو، راځئ چې اوس خپل عبادت د دعا سره ختم کړو. د دعا د پاره څه درخواستونه یا څه خبرې شته چې هغې د پاره مونږ د الله پاک نه دعا وغواړو؟
زما یو خپل دی او هغه بل ښار ته روان دی، نو د هغه د پاره به دعا کوو چې الله پاک د هغه په سفر کې د هغه مدد وکړي.
زما د ورور زوی سپی چې چلی دی، نو د هغه د پاره دعا کوي چې خدای پاک هغه روغ کړي.
زما د ملګري لور ده او هغې باندې زیړې راغلی دی، د هغې د پاره به دعا کوو چې خدای پاک هغه روغه جوړه کړي.
زه غواړم چې خپلو ریډیو اوریدونکو ته دعا وکړم چې خدای پاک هغه له زړه سکون ورکړي.
او د دې نه علاوه زما د ورور د پاره به دعا وکړي چې داغه غلې شوې دي او مړه کې داسې غټه شان راوتې دي، نو دعا وکړو چې الله پاک هغه لم شفا ورکړي او هغه روغ جوړ شي. نو راځي ملګرو چې ټول د الله پاک نه د دې درخواستونو لپاره په شریکه دعا وغواړو.
اے مالک خدای، زستا شکر کوم دی وخت لپاره او د خپل رونو خوندو لپاره. مالک خدای، استا خو کلام لپاره مالک خدای شکر کوم چې ته د کلام په ذریعہ باندې مونږ ته ټول لارې سمې. اے مالک خدای، لکه څنګه چې زما د رونو خوندو د دوا لپاره خواسته کو، نو مالک خدای دا ټول دواګانې زستا وړاندې وروړم او تا ته مخ ته کیدم. مالک خدای، ته په دې ټول باندې خپل فضل او رحم وکا او ته دا ټول دواګانې وره. مالک خدای، اے مالک خدایا، زه خاص طور باندې هغه ماشوم د پاره دوا کوم کم چې سپیچ چلے دے. مالک خدایا، اے مالک خدایا، تاغه له روغ صحت ورکا او داغه ژوند بچکا. اے مالک خدایا، دغه شانزه د سلیم درور د پاره مستانه دعا غواړم. مالک خدایا، داغه چې په مری کې کم غوټی دی مالک خدایا، نو تاغه ختمه ک. مالک خدایا، او پاغه باندې خپل د شفا لاس کېګ دا او هغه روغ جوړ کا. دا ټول دوا غواړم د مالک عیسی مسیح په نوم باندې، امين.
پاک خدایا، زه دعا کوم خپل اور دن کو لپاره، خاص تر هغه کسان چې امدا اوس زمونږ غږ غوري، پاک خدایا، تا غوله د زړه سکون ورکا. او خاص تر هغه کسان لپاره دعا کو چې بیمار دي، پاک خدایا، کده شي کوم کس وی چې د کانسر بیماری ولري، پاک خدایا، تا خپل قدرت لره چې خلکو ته شفا ورکې، پاک خدایا، نو دغه کس ته شفا ورکا، پاک خدایا، امين.
مالک خدایا، زه د هغه کس لپاره تانه خاص دعا غواړم کوم چې زمونږ رشتہ دار دی او هغه بنن بل خار ته ځي، نو خدای ته د هغه مدد او مرسته وکا چې ټول سفر د هغه په خیر خیریت سره تیر شي، امين.
امين. زما ملګرو، د دینه مخ کې چې موږ تاسو نه اجازه واخلو، زه تاسو ته یو څو خبرې کول غواړم. یاد ساتئ چې کلم تاسو د الله تعالی عبادت کوي او د عبادت د پاره یو ځای کیږي، نو همیشه دا عبادت د الله تعالی شکرګزارۍ سره شروع کوي، زکا چې کله تاسو عبادت د خپل ګلو مانو سره او د یو بل په باره کې د شکایتونو سره شروع کوي، نو یاد ساتئ چې دا کلم نه ختميږي. نو دا زموږ ژوند سره تړلې خبرې دي، نو خدا دا چې موږ په شکرګزارۍ سره د الله تعالی عبادت شروع کو. او بل دا خبره مې یاد ساتئ چې کلم تاسو عبادت د پاره یو ځای کیږي او د ملګرو سره په شریک عبادت کوي، نو چې کومه حواله تاسو لولئ، نو داغي په باره کې خاص تور باندې درې سوالونه کوي، او په هغه سوالونو باندې د هغه حواله په مطابق غور او فکر کوي. نو هغه سوالونه دادي چې په دې حواله کې تاسو د الله پاک په باره کې سجده کړل، او چې کله تاسو د دې پاک له خبرې ترې وکړي، نو بیا دویم سوال تاسو دا کولی شئ چې په دې حواله کې تاسو د انسان په باره کې سجده کوي. نو ملګرو، کله چې تاسو د دې پاک له باندې خبرې ترې او سوچ او فکر وکړي، نو بیا دریم سوال تاسو دا کولی شئ چې په دې حواله کې تاسو داسې کمې خاص خبرې زده کړئ چې په هغه باندې تاسو عمل کولی شئ، او بیا هغه خبرې تاسو نورو خلکو تم کولی شئ چې هغه هم په دغه خبرو باندې عمل وکړي او د الله تعالی د کلام نه خبر شي. نو ملګرو، یاد ساتئ چې د الله تعالی په کلام باندې ښه طریقې سره پوهېدو دپاره دا یو ډیره اسانه او ساده طریقه ده. دې دپاره دا ضروری نه ده چې کله تاسو عبادت کوئ، نو په کار دي چې تاسو تعلیم یافته یئ. زموږ هغه رونه خویندې چې تعلیمی نه کړي، نو هغه هم په دې طریقه باندې ډیر په اسانۍ سره د الله تعالی په کلام باندې پوهېدی شي او د دې نه زده کړه کولی شي. نو ملګرو، امید لرم چې دا خبره ترې به تاسو یاد ساتئ، او چې په راتلونکي وخت کې کلم تاسو عبادت د پاره کینئ، نو هم دا اصول او هم دا طریقه به استعمالوي. نو ملګرو، امید لرم چې دا خبره ترې به تاسو یاد ساتئ. خو که چېرې تاسو د دې پروګرامونو په حق له زموږ نه ستا پوس کول غواړئ یا موږ لا بل څه مشوره را کول غواړئ، نو د دې د پاره تاسو زموږ په تزان سره ولیکئ په کوم باندې چې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. نو تاسو زموږ د ټلیفون نمبر او د ایمیل پته ولیکئ. زموږ د ټلیفون نمبر دا دی
00 50 50 25 00 50 00 یعنی 1450 25 410 54.
زما خوږو مینوال اوریدونکو، تاسو خو زمونږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکه. خو که چېرې تاسو دا پروګرام یا زمونږ زاړه پروګرامونه او ډرامې اوریدل غواړئ، نو تاسو زمونږ دې ویب سایټ ته لاړ شئ. زمونږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org او زما خوګو ملګرو په دې ویب سټ باندې بتاستا تا زموږ زاړه پروګرامونه او د دین علاوه روحاني سندرې او د لستلو دپاره خسته کتابونه هم ملاویږي. زما امید دی چې تاسو به دینا ډیره مزه واخلئ او ډیر ثبتې د خپل ژوند دپاره حاصل کړئ. ګرانو ملګرو، تاسو خو زموږ پته ځان سره الی کلا، نو زه تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.